کل باشین تکل صاحب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه فروخ صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. روانه خپرونه کې به واورئ چې تمه ده د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې د جوړېدو نیټه اعلانوي. په نړیوالو مسایلو کې د اسرائیل صدراعظم وایي د روسیې ولسمشر ورسره منلې ده چې له سوریې څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروګرام د ګډ کار لپاره به یو ټیم جوړوي. قدر من اوریدونکو له هر څه پام مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه کوي. له جمعې ورځې رئیس په ټول افغانستان کې د سیلابونو له کبله دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي او د برتانیا صدراعظم تیریزا می د پاکستان له صدراعظم سره په خبرو کې د تروریستي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنران نن په ارګ کې لوړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارګ خپور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شویو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نویو کمیشنرانو په توګه غوره شوي. د دې فرمان له مخې سید عصمت الله عمل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا علم نورستانی او رحیمه ظریفی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو کمیشنرانو او محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینوار، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغران او بخی محمد یونس طغرا او سید خطب الدین رویدار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمیشنرانو په توګه تایید شوی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالارشاد رئیسانو په توګه ګمارلی دي. افغان ولسمشر د مالیه وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې برابرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې په اړه د بحث لپاره پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه، د دې سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سوقو ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. په همدې حال کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر ویان تمیم عظیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې له جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې دیرش کسان مړه او ټپیان شوي دي.
در زابل، هرات، فرا، هلمند، قندهار و کنر 15 تن شهید داریم، 13 تن زخمی داریم و نزدیک به 3000 خانه تخریب داریم. برای 13500 خانواده که متضرر ناشی از برف کوچا و سیلاب ها کمک کردیم که هم پول نقد است و هم مواد غذایی و غیر غذایی است.
افغان چارواکو ویلي چې سیلابونو په فرا، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډېر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د دې سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه دریمه یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د غرمې په 12 بجو د هند د دیرادون ښار په راجیو ګاندی سټډیوم کې پیلېږي. افغانستان له ایرلند سره د 5 یو ورځنۍ لوبو په 2 لومړنیو کې یوه ګټلې او یوه د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې. تمه ده چې دا دوه ټیمونه به د سبا ورځې پر لوبې سربیره را روانه جمعه او یکشنبه څلورمه او پنځمه یا ورځنۍ لوبې هم وکړي. لازدې راډیو خبرونه اورئ. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د پاکستان لخوا د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې میرمن می له خپل پاکستانی سیال عمران خان سره په دې اړه پر ټلیفون خبرې وکړې. پاکستان او هند تېره اونۍ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یو بل پر قلمرونو هوایي حملې وکړې. دا حملې هند وروسته له هغه پیل کړې چې د فبروري په 14مه په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې له 40 زیات هندي ملیشه سرتیري ووژل شول. د دې برید مسؤلیت په پاکستان کې ډیرا تروریستي ډلې جیش محمد ومن. د برتانیا صدر اعظم د عمران خان هغه اقدام وستایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو هندی پیلوټ چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې له هوایي حملې وروسته نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پرمختګ لپاره به یو ګډ کاري ټیم جوړوي. دواړو مشرانو په روانه اونۍ کې په مسکو کې سره وکتل. نتنیاهو ویلي دي چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د پراخېدو مخالف دی. اسرائیلو په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې پر هغو اهدافو هوایي حملې کړي چې د دوی په وینا ایراني ملیشا او د ایران له ملاتړه برخمنې حزبالله ډلې وسلوال پکې میشت دي. ایران په سوریه کې خپل حضور د پوځي سلاحکارانو تر حده تایید کړی او وایي چې دا حضور یې هم د ولسمشر بشار اسد په خوښه دی او تمه ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه داسې اسناد راټول کړي او وڅېړي چې په اساس یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او څو سلاکاران یې له عدالته په سرغړونه، فساد او له واکه په ناوړه کار اخیستو تورنېږي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر پرون ای بی سي ټلویزیون ته وویل د ټرمپ لخوا له واکه د ناوړه استفادې، فساد او د عدالت د مخنیوي په باب څېړنه کوي. د کانګرس د ډیموکرات غړي ویل چې له 6 کسانو یې په دې اړه لازم اسناد راټول کړي دي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د عدلیې وزارت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورئ چې تمه ده د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هغه کمیسیون اعلان کړي چې ولسمشر به یې ډېر ژر تعیین کړي. یوه څېړنه ښیي چې په روانه میلادي میاشت کې په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وروسته په هیواد کې ملکي تلفات هم کم شوي دي.
فبروري کې مرګ ژوب له کمه وه. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږېږي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست د موساخېلو ولسوالۍ لویا لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله بنده شوې ده.
د زیاتې واورې له امله د موساخېلو ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي. د دولت څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش به په ګډه کار کوي. په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو او د انصاف په لټه کې اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل کمیسیون به ډېر ژر تعین شي او همدا کمیسیون به وروسته د جرګې نیټه اعلان کړي. دا خبره د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې د سولې د عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې مشورتي لویه جرګه ځنډېدلې. تمه وه چې د هود د میاشتې په پای کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي، خو اوس د ښاغلي وقات په وینا د حمل میاشتې ته پاتې شوه. حکومت داسې وخت د سولې د مشورتي لویې جرګې د ځنډېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د طالب استازو امریکایانو ترمنځ خبرې د ښکېلو خواوو په خبره ورو خو په ثبات او استوارۍ سره روانې دي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
افغان حکومت وی د سولې مشورتي لوی جرګې د تشکیل د کمیسیون او د دارالانشا تر جوړېدو وروسته به د دې جرګې د ترسره کېدو نهایي نیټه اعلان شي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخانسوري د یکشنبه په شپه ازادي راډیو ته وکړه. کله چې فرمان په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي، د لوی جرګې د برگزارۍ کمیسیون تعینېږي او د سولې د دې لوی مشورتي جرګې دارالانشا هم جوړېږي. بیا هغوی د دې لپاره چې وګوري د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو خلک راتلی شي، د جرګې د ترسره کولو نهایي تاریخ په خپله اعلانوي. هارون چخانسوري زیاته کړه د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لومړني کارونه پیل کړي. د چخانسوري په خبره ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د سیمه ییز اجماع لپاره خپل خاص استازي او د سولې دارالانشا رئیس عمر داودزي ته امر کړی چې د مشورتي لوی جرګې د ترسره کولو لپاره ژر تر ژره آمادګي ونیسي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد امین وقاد به ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې نیټه چې تم او د هوت په شپږشتمه وي ځنډیدلې.
قطر کې خبرې شروع دي. دلته یو افغانستان شموله هیئت مذاکرات او د دولت په خوانه جوړیږي. دا هم یو مصروفیت ته او د سولې په خبرو کې څه پرمختګ وشي نو هغه هم د شي ایجاب کوي چې د لوی جرګې د مشورتي گنجائش په کې فعلا نه وسیږي. د همدغه حالاتو په نظر کې نیول سره دا مسله وځنډیدله.
خغلی وقاد ویل دا مشورتي لوی جرګه به د نوي 1990 لمریز کال حمل میاشت کې وشي. افغان حکومت داسې وخت د سولې مشورتي لوی جرګې ترسره کولو ته هوډ لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازي سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد تازه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ د فبروري په 20مه یې په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې خبرې ورو خو په ټیکاو مخته ځي. هغه په کابل کې هم د سولې د خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړولو په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې وه. وسله والو طالبانو پرون یکشنبه ناوخته اعلامیه خپره کړه او ویل د قطر رواني خبرې قدم په قدم روانې دي. د طالبانو د بیان له مخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اروپا مخزي. دوی ویلي له امریکایي پلاوي سره د جنوري خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړې او دا وار خبرې د همدغو موافقو پر څرنګوالي او ماهیت متمرکز دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو باعث شوی دی. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 100 تنه ملکی وګړي وژل شوي او نږدې 60 نور ټپیان دي، په داسې حال کې چې پخوا تر دې د تلفاتو شمیر تر دې زیات و. په دې اړه نور تفصیل له کابله رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میلادي میاشت کې په هیواد کې د ملکي وګړو په تلفاتو کې درې برابره کموالی راغلی. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تسل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیره میلادي میاشت کې په افغانستان کې 106 ملکي وګړي وژل سوي او 950 نور ټپیان سوي وو.
فبروري کې مرګ ژوب له کمه و. یو لوی علت یې د سولې د خبرو بهیر و چې طالبان او امریکا د سولې په اړه باندې سره غږیږي، په مرګ ژوب له باندې هم تاثیر کړی و. لوی ځانمرګ بریدونه ونه شول، نیکه مرغه دغسې جګړې ونه شوې چې هلته پکې ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې وي.
نوموړی وایي د دوی د معلوماتو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې په هره میاشت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه له 500 تر 800 تنو پورې رسیدله. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې موندنې ښکاره کوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2600 تنه ملکي وګړي وژل سوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان سوي وو. د دغې ډلې رئیس په افغانستان کې په جګړه کې لښکیلو غاړو غواړي چې د سولې د خبرو تر بریالیتوب پورې دي د ملکي وګړو ژوند ته پام وکړي او هڅه دې وسي چې په هیواد کې د ملکي وګړو تلفات راکم سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی د ملکي وګړو د مرجوب له کموالی یو ښه خبر بولی او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات دوی جدي اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده کله چې یو ملکي نفر هم په افغانستان قرباني کېږي د جګړې له کبله، دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې هر هغه ډلې چې په جګړې کې ښکېل دي دوی د بشر دوستانه قواعد رعایت کړي او ملکي کسان او هغه کسان چې په جګړې کې ښکېل نه دي دوی په نخو نکړي او دوی قرباني ونیسي.
انتحاري حمله چاودنې او هوایی بریدونه او د اوسیدنې په ځایونو کې مخامخ نښتې هغه عوامل دي چې پکې په افغانستان کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د ملکي وګړو مرګ ژوبله تل هغه جدي مسله ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د عامو خلکو او د افغانستان د ملي شورا اندېښنې راپارولې او ټینګار یې کړی چې باید عامو خلکو ته زیات پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خوست په موساخیلو ولسوالۍ کې د واورو د ورېدو له کبله لویه لارې بند شوی او د دې سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې لارې په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. د خوست ځایي چارواکي وایي چې د موساخیلو او خوست ښار ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره وسایل استولي دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست ښار څخه نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست مساخیلو اوسیدونکو وایي چې په یاد سیمه کې د سخت واورو له کبله د کلیو او ولسوالیو ترمنځ ډیری سړکونه او لارې تړل شوي او خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دوی د یک شنبې ورځې ناوخته مازدیګر د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره د خپلو ستونزو او غوښتنو د شریکولو پر مهال د خوست ځایي ادارې وغوښتل چې د واورو څخه د لارو د خلاصولو او د سړکونو د زیانمن شویو ځایونو په رغولو کې د ورسره بیړنۍ همکاري وکړي. مساخیل ولسوالۍ د زوړ کوټ د سیمې اوسیدونکي حزب الله عابد وویل چې
د زیاتې واورې له امله د مساخیل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د زوړ کوټ یو بل اوسیدونکی حاجي حبیب شاه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې ډېره زیاته واوره شوې ده، لارې بندې دي او خلک له کورونو نشي وتلی. دی حکومت ته وړاندیز کوي چې د لارو په خلاصولو کې د همکاري وکړي.
چې دو ولادت ډېر غټ کېل دي، غټ مخلوق پروت او د مغال یار باندې چې هر څوک مرزونی هغه ولادت باندې کوینه موږ د غوښتنه دو دولت چې مقصد تو چې موږ هم کړو او په ورادمو د سرک هم تجربه سو کوی د لیار هم تجربه سو کوی نور ورادمو د مرزونه په خاطر دار ته
بلورته. د خوست چارواکي وایي چې د یک شنبې ورځې تر مازدیګره د مساخیل او خوست ښار ترمنځ لاره چې د واورو له کبله بنده شوې وه خلاصه شوه. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل چې
د کوسین خولې له دور کنډو لږې شاخل دوه سرکه د لارې د خلاصون لپاره 50 کسان او دوه ټراکتور د ځایي خلکو څخه د زخمي په بدل کې ګمارل شوي دي. که چیرته اړتیا ولیدل شوه نوي اقدامات به وشي. همداشان که چیرته عاجلو مرستو ته اړتیا لیدل کېدله د استرار کمیټې او همداشان د پیښو سره د مبارزې اداره انشاءالله چې دوی ته به پر وخت د اړتیا پر مهال مرستې ورسیږي.
یاد دیوی که څه هم په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې یو شمېر ولسوالیو ته پاخه سړکونه جوړ شوي، خو د منګلو، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ دي چې لږ سړکونه پکې جوړ شوي او په ډېریو سیمو کې لارې تنګې او وړې دي، چې بیا د واورو او بارانونو په موسم کې دا لارې د لنډ وخت لپاره تړل کېږي او خلک پرې خوست ښار ته تګ او راتګ نشي کولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عتیق الله رشتین د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، د زیاتو واورو د ورېدو له کبله لارې بندې شوي دي، خو له پرون راهیسې ځینې لارې خلاصې شوي، خو دولت د لارو په خلاصولو کې هیڅ هم نه دي کړي. نجیب الله المر د کونړ ولایت څخه لیکي، د کونړ ولایت د پیچ درې ولسوالۍ له دوره دیش کلي څخه دا پیام لیکمه او له پرون راهیسې د پیچ درې په ولسوالۍ کې کله واوره او کله باران وریږي. شریف له زابل ولایت څخه لیکي، په خاک افغان ولسوالۍ کې سخته ډیره واوره شوې ده، ډیر کورونه یې لاندې کړي دي. موږ د زابل له والي څخه غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړي. او سمیولا د میوند کلی څخه لیکي چې د چهارشنبې له ورځې باران شروع سوی او تر پرون پورې دوام درلود، خو اوس اسمان شین شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو، آزادۍ راډیو په د اف ام په 10.5 څپه او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. صاف صفای اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي سلطان محمد سرور ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د جمعې ورځې ډله ییزې حملې ته کتنه کړې ده او لیکي په دې ځای کې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه، خو په ځینو برخو کې اوس هم یو شمیر امریکایي پوځیان دېره دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پولیس سمندري ځواکونه چې دنده یې د افغان ځواکونو روزنه ده، په اډه کې دننه په یوه وړه خو ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل شوې ساحه کې او د ځانګړو عملیاتو سرتیری یا سپیشل فورس په یو بل کوچني مرکز کې دېره دي. په کابل کې د امریکا د پوځ بیان ډګروال ډیو بتلر پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په حمله کې د دوی ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، او د پینتاګون یو چارواکی وویل چې پلیو سمندري ځواکونو امریکایي روزونکي د افغان پوځ د روزنې له مرکز څخه ویستل او وی شغورل. نیویارک ټایمز د بتلر د بیان هغه برخه راخیستې چې طالبانو ته په خطاب کې وایي له خپلو هیوادوالو سره جګړې بند کړي او د سولې په مسأله کې جدي شي. راند کارپوریشن تحقیقاتی مؤسسه چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی، په خپل خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی: په افغانستان کې د سولې لپاره بیړه مکوئ. په مطلب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابینز لیکلی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې یادونه شوې. لیکوال یادونه کوي که طالبان د سولې وړاندیز ومني، نو نتیجه به یې د سولې کومه موافقه نه بلکې یوازې د دې منل وي چې له امریکا سره به خبرې پیلوي، ځکه واشنگتن له 2010 کال راهیسې د دې خبرو هڅه کوي. نو ځکه خو اوسنی کوچنی ګام د لیکوال په وینا کوم لوی پرمختګ نشي ګڼل کېدی. ښاغلی دابینز لیکي که د اوسنیو هڅو نتیجه په افغانستان کې دوامداره سوله وي، نو دا احتمال د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون له ګڼو عواملو سره تړلی دی. نوموړی د مطلب په دوام کې لیکي که متحد ایالات خپل ځواکونه د خبرو له پیل وروسته له افغانستانه وباسي، نو خبرې به ناکامې او جګړه به بیا پیل شي، او که امریکایي ځواکونه د سولې د موافقې له عملي کېدو مخکې ووځي بیا هم عین خبره ده. خو ښاغلی دابینز وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت چانس یوازې په هغه صورت کې زیاتې چې متحد ایالات او د نړیوالې ټولنې نور غړي د روانو هڅو په نتیجه کې د هر راز موافقې د عملي کولو په چاره کې دخیل وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره موافقه کړې چې له سوریې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پروګرام د کار لپاره به یو ګډ تیم جوړوي. نتنیاهو دا موضوع داسې وخت بیانوي چې هیواد یې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا سره کلک مخالفت کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرونو ویل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له سوریې نه د بهرنیو عسکرو په وتلو خبرې کړي. نتنیاهو ویلي چې له روسیې سره موافقې ته رسیدلی څو له سوریې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړي. ښاغلی نتنیاهو په مسکو کې همدا اونۍ هڅه وکړه چې ولسمشر پوتین قانع کړي څو ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړل شي. بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په اونیزه جلسه کې وویل: جمهور رئیس پوتین او زه په یو ګډ هدف موافقې ته ورسېدو، له سوریې د بهرنیو ځواکونو وتل چې د کورنۍ جګړې له پایله دغه هیواد ته ورغلي. موږ موافقه وکړه چې دغه هدف او ځینو نورو هدفونو ته د رسېدو لپاره یو ګډ کاري ټیم جوړ کړو. روسیه او ایران دواړه د سوریې په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد له رژیمه ډیپلوماتیک او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په سوریه کې د ایران د پوځي حضور له پراختیا مخنیوی کوي. اسرائیل په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې په هغو سلګونو اهدافو او هوایي بریدونه کړي چې وایي د ایران پوځي ملیشې او د حزب الله په شمول د ایران د متحدو ډلو پوځیان پکې دي.
ایران په سوریه کې د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو د قدس ډلې په چوکاټ کې د فاطمیون او زینبیون په نوم دوه ملیشه ډلې ګمارلي. ایرانی چارواکو ویلي په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د اسد د رژیم په خوښه ده. سپینې ماڼۍ تېره میاشت وویل له سوریې خپل نږدې ټول عسکر باسي او یوازې 400 سرتیري به د دغه هیواد په ختیځو برخو کې پاتې کړي. د سوریې په ختیځ کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک پوځ د داعش له پاتې شویو جنګیالیو سره جګړه کوي. ترکیه هم چې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له مخالفو ډلو ملاتړ کوي ویلي له روسیې سره په همغږۍ د سوریې په شمال کې د یوه امن زون د جوړولو لپاره کار کوي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا میر
ما
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې یو شمیر وحشي ژوي د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکو پرون د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل کچېرې په دې برخه کې قوانین عملي نشي نو د یو شمیر وحشي ژوو نسلونه به لمینځه ولاړ شي. په همدې حال کې د کابل د ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب وایي هڅې روانې دي چې د وحشي ژوو د له منځه تلو مخه ونیول شي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو په وینا دا مهال له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د وحشي ژویو قاچاق روان دی. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې له وحشي ژویو په بېلابېلو برخو کې ناوړه ګټه اخیستل کیږي. نوموړي ویل ناامني د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشتوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه څه دي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
ډېر کسان وحشي ژوي یا قاچاق کوي یا یې هم په نورو لارو کې ترې ګټه اخلي. ښکار یوه بله ستونزه ده چې دا مهال موږ ورسره مخ یو. د عامه پوهاوي نشتون، د قانون نه پلي کېدل او د اقلیم بدلون هم په دې برخه کې له مهمو ستونزو څخه دي.
د مارچ درېمه د وحشي ژویو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو وحشي ژویو او بوټو په اړه چې له خطر سره مخ دي د خلکو پوهاوی زیات شي او هم د حیاتي وحش په تړاو د جرمونو او جنایتونو په وړاندې د مبارزې لارې چارې ولټول شي. په خوا تر دې د افغانستان د ځینو لویدیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې د کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو په لرو پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر عام وګړي هم د وحشي ژویو په خوندیتوب ټینګار کوي. یو شمېر کابل ښاریانو په دې اړه وویل:
حسنات حسینی هستم، دیگه در مورد حیات وحش که
حسنات حسینی یم. د وحشي ژویو په اړه باید ووایم چې هیڅ ډول پاملرنه ورته نه ده شوې او حتی یو شمېر هیوادونه راځي او نادر حیوانات قاچاق کوي او افغان دولت هیڅ ډول پام نه لري.
فهیم صفی سم د حیات وحش
فهم صفایم وحشي ژوو ته پاملرنه یو له مهمو مسایلو شمیرل کیږي او دا د هواد یو پانګه ده. د نامنیو او جګړو له امله لا هم په دې برخه کې پام نه دی سوی.
خو د کابل ژوبڼ رئیس وویل چې افغانستان اوس مهال د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډای هواد ګڼل کیږي او د حکومت اړوند ارګانونو، کورنیو او بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو ته پکار ده چې د افغانستان د دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندي توپ ته جدي پام وکړي. عزیز ګل ثاقب په دې اړه ویل:
موږ په دې فکر کې وو چې څنګه وکولای شو په کار کې بدلون راولو او سیمه ایزو ادارو سره اړیکې ونیسو چې د عامه پوهاوي کچه لوړه او قانون پلی کړو.
د چارو کارپوهان بیا وایي د نامنیو ترڅنګ د وحشي ژویو غیر قانوني ښکار بله لویه ستونزه ده چې د وحشي ژویو نسل یې کم کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی وویل جګړو او وچکالیو پر دوی منفی اغیز کړی او د لګوالي په حالت کې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي اوسمهال بند امیر واخان شاف ولادي او په هیواد کې قلاب چکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسبې دي، خو د چارو کارپوه غلام رسول سمدی دا کافي نه ګڼي او ټینګار کوي چې که دولت د دغو وحشي ژویو د خوندیتوب او د دوی د نسل د پراختیا لپاره سیمې نشي ساتلی، باید مصنوعي سیمې ورته جوړې کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي په دې برخه کې د شته ستونزو د کمولو پلانونه ترتیب کړي چې په ځینو ځایونو کې د پلي کېدو په حال کې دي.
د سهار 8:30 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې